پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده. جزئیات به وړاندې په پروګرام کې هم واورئ. په کابل کې هم تیر ماښام په یوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر لیکلي، په یو کورلا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې پکې ناست دوه کسان وژل شوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هم بهر ته د افغان کډوالو د تللو بهیر لا پسې چټک شوی دی. دامګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیې، ابوظبي، قطر او پاکستان کمپونو کې اوسیږي وایي برخلیک یې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. تر نیمایي زیاته برخه په ایران او پاکستان کې میشت دي. ازادي راډیو ته غواګیست. ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو تنه غلو دانو د خوشی کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنه زیاته ښول شوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وربه شو د پروګرام معرفي ته. د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوه چاودنه شوې. د ابتدایي ارقامو په اساس دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې ارتباط به یو مفصل راپور واوري او په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیې لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي.
نن سبا ډیر بد وضعیت ده او افغانان سخت ډیر دي او ډیر را کډوال شوي دي.
د دغه پروګرام په پای برخه کې به د خلکو غږونه هم تاسو ته خبر کړو.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت تندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي. دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راځي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري سړي لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي. که السلام علیکم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وربشو په دې ارتباط له خپل همکار نه ورستي جزئیات راوخلو چې دغه پیښه تعقیب کړي ده.
ستانګزیا صاحب، د غنیخیلو په ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نوې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 نظامي یا وسلوال طالبان هم شامل دي. اخوا د غنیخیلو لپاره د طالبانو ولسوال مولوی صدیق الله باختر اجانس ته ویلي دي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر باندې شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې 14 د چسپکی ماین لامل رامنځته شوې. خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو او د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته د وژل شوي او شمېر څلور تنه یاد کړ او ویل چې یو شمېر روغتیایي ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. دغه پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې وخت نا وخت په ننګرهار کې پر طالبانو د حملو او چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څانګې وسلهوالو منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورته پیښې زیاتې شوې. تیر مازدیګر ناوخته د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د ملکیانو په یو موټر د چسپکی ماین چاودنې له امله د کابل د امنیه قوماندانۍ د ویاند خالد زدران په خبره دوه تنه ووژل شول. دغه شان د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د سیکانو په ګوردواره نامعلوم وسلهوالو ډلې زه حمله وکړه چې نږدې په سیمه کې د 15 ساعته جګړې نه وروسته دغه حمله پای ته ورسېده. او د طالبانو کورنیو چارو وزارت وویل چې دوه تنه پکې وژل شوي چې یو سیک او یو طالب سرتېری، او دغه شان اوه تنه پکې نور ټپیان شوي. او دغه پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه و منلی.
ډیره مننه کوم زموږ همکارو چې د ننګرهار د غنیخیلو د بازار د نننۍ چاودنې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې هم تاسو ته نور جزئیات درکوو. له موږ سره پاتې شئ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. اخو په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي کیسې کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا پولیس افغانانو سره کم دغه کوي کنه.
دانش افغان نومیږي، د ترکیې په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیې د پولیسو د چلند کیسه کوي او وایي په کور کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو د ترکیې استانبول کې او زیاده په یو ځل په پولیسو سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ سره چاپې واچل نه غیزي نه موږ تیر یو بل ځای لته راغلی. نن سبا ډیر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغه هم زشت چلن کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي بیا غم په زور درمان لګي، د والو په زور درمان لګي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلن او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیه اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیاتن افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکیه چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته یو زر شپک سو یو نوی غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکیه افغانستان ته 40,099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او د هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړې. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لاره پیدا شي افغان مهاجرینو ته.
ترکیه چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته خوږی است. په داسې حال کې چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو او سکانو په ګردواري د شنبې د ورځې تر حملې وروسته د هند حکومت لسګون افغان هندوانو او سکانو ته آنلاین ویزې ورکړي. کوم افغان هندوانو او سکان چې مخکې هند ته کډه شوي وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې په هند کې د اوسېدو یا اقامې اسناد هم په سختۍ باندې تمدیدېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شیمسنگ هند مشتای افغان سک په غیوات کې د مشتو افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي.
پیر کال راغله په 2021 کې دا د جدلت کوم خلک چې بیچاره راغله هغه اقتصاد ډیر ټیټه ده، به حدا ټیټه ده، هغه ژوند کول ډیر مشکل ده. حالت هم خو بیچاره دوکان نه کورونا ارچه په نام نی دی وځو
دا وازی شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښه هواد کې د هندیا رادیو افغان خبريال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې مشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خو د اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلی دي. د شنبه په ورځ د خبرګولې پاتې بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې عملی مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دغې عملې وروسته د یک شنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلی ونود پر یو عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړي. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وو، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
آزادي راډیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دغه واد په خطیز کې د جګړې وضعیت د لا کړکې چنیدو وړاندوینه کړې. زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حمله شدید کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینه داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې د اوکرين ته د غړیتوب لپاره د نوماندۍ حیثیت ورکړ شي او کنه. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړی او اوس راسره په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، زیلنسکی د کومو معلوماتو له مخې د جګړې د شدت وړاندوینه کړې؟
و مننه استانګزای صاحب، د اوکرين ولسمشر وای د همدی اونۍ پتراس کې به دوی دغه هیواد په ختیځ کې په ښکارا ډول د روسي ځواکونو د جګړېزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویل چې د دوی د دفاعي ځواکونو وړتیا لوړه ده، مورال هم لوړ دی او دغه حملو د زیاتېدو پر ضد چمتووالی لري. د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس خار شاوخوا خارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې دي او سو 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړې دي. راپورونه کې ویل شوي چې روسي د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی په ډېره سیمه برلاسه کېدای شي.
اروپایی ټولنه د ام دی اونې په پای کې اوکراین ته د غړیتوب تړاو غونډه کوي. دې غونډې جزئیات څرګند شوي که څنګه؟
بله، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغل وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي نو د بشپړېدو بهیر یې کلونه وخت نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که څه هم ویلي چې دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان بیا ویلي چې دوی دغه بهیر له نږدې تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکارا نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ هم وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي.
مننه کوم اسدالله لودینو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ وړاندوینې په ارتباط چې جګړه به لا شدیده کیږي موږ ته جزئیات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو چارواکو په روسیه کې له یو شمېر روسي سوداګرو سره په لیدنه کې له هغوی افغانستان ته د نفتي او خوراکي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ نوښته په خبر پاڼه کې ویلي د خونو چارواکو د غشاندې کریمیا په چارو کې د روسیې له ولسمشر ځانګړي استازي سره هم په ورته مسایلو خبرې کړې دي. د خونې په خبره افغان پلاوي د وړو غنمو غوړې او نفتي موادو د وارداتو او صادراتو په برخه کې له مقابل لوري نه د همکارۍ غوښتنه کړې. افغان پلاوی ته روسی سوداګرو او چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د ټولو اسانتیاو درامسته کې دښمنه ورکړي او پراتونکو کې د ورته لیدونو پر کېدو هم ټینګار کړي. دغه لیدنه داسې محال کېږي چې په افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو سره د نفتي او خوراکي موادو بیې د پام وړ لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې د ممیزو د پروسس یوې کارخونې کې شاوخوا 900 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه کارخونه کې افغان سوداګر نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر پانګونه کړې. د وزارت په وینا یا د کارخونه اوس مهال خپل تولیدات اروپایي هیوادونه، روسیا، چین او تایلند ته صادروي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې په دغه کمپنۍ کې خلکو ته د کار زمینی برابرولو خبره کوي چې په افغانستان کې بیکاری او فقر له هر بل وخته د خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. له دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې بیکاری او د فقر کچه د اندېښنې وړ ښودلې او له نړیوالو په دې برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني 55 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ شپږ نیمې پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سودریال 3 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلدار 1,900 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 421 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو د برخه ته مو بیا هم زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په دغې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
ټلګراف رتپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13 نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یو ځانمرګي بریدګر سره ننوتل او لاسي به مې ور وغورځوه. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلیګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګورودواره کې وو. ورسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد وو او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاته دي. د هند بهرنی چار وزارت ویند اردم بکچی په اندیشنه سرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر سلو زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې شوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوي چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 50 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوي چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت رارسیږي چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي او ځینې نور چې په هیواد کې دي په دې هڅه کې دي چې له قانوني او ناقانونه لارو خپل کورونه او استوګنځایونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډوال شي. په دې راپور کې مو هغه کسانو سره خبرې کړي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې دی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او ځینې نور بیا د کډوال کېدو هڅې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروز عزیزی واوري.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10 او 8 ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپل ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپل ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10 او بله یې په 8 ټولګي کې وه دا چې دوی به زده کړه وکړي او خیو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو. خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې 2 کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامت ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته. بیا می چې کله خاوند هغه د تمدید لپاره ولاړ هماغلته یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خاوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده. اولادونه مې له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو. وز بیر تولار شو طالب تکینو.
غلام رسول چې وز قبل کې دی وای دی قامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو لامل لري رضایت پرته په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو څلور ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیه ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیه او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په نه او یا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتې افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړه سوه چې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هېواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستنه سي.
دوی اوس نوي چاپېریال او اوبو او هوا سره عادت شوي دي. له هغه وحشت چې مې دلته راوستي اوس یې روحي حالت لږ ښه شوی. موږ اندېښمن یو که بیرته ستنه کړل شو بیا هغه روحي رواني حالت چې مو پرې زوی او دوه نورو ماشومانو راغلی وو بیا تکرار نشي. کله چې د افغانستان اوسنی حالت ګورو اندېښمن کیږو. موږ ته هم سخته ده ځکه د طالبانو لومړۍ دورې تجربه لرو او دا چې هغه مهال مو څومره په ستونزو کې ژوند کاوه.
اوس چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلي په پروسه کې د البانیا، ابوظبي، قطر او د پاکستان کمپونو ته انتقال شوي. وایي د برخلیک په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته او په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویلي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونه بېلابېل پلانونه تر لاس لاندې لري چې له افغان کډوالو سره بد چلند چې په هر هیواد کې وي مخنیوی وسی. څو مده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په ځینو هیوادونو کې د دغه هیواد په سفارتونو او کنسولیو کې د کارکونکو د زیاتېدو او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا SIV د پروسې د چټکتیا خبره کړې وه. د جون 14 نیټه د کډوالو لپاره د درناوي په هدف د ملګرو ملتونو له لوري د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري UNHCR په خپل رسمي پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې په هیوادونو کې د وروستیو سیاسي بدلونونو د شدیدېدو له امله هغه کسان چې خپل هیوادونه یې پریښي دي څو چنده زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته خواږه تاسو هم د ځینو خلکو غږونه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت تندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابۍ په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ته راضي هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري سرې لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو لیکن 100 روپۍ بیا په کلو کې تاوان ورکوي خلکو ته. دلته دا معنا چې دا مې هغو تم یې د هغو صحیح مې یخی د چل جوړ کړی د ګراک صحیح چل جوړ کړی ده او د هغو دوکانداري کاروبار صحیح چل جوړ کړی ده. حکومت کی باید چې دې په اړه فکر وکړي. السلام علیکم.
سنی اولان دا تخاذ ولایت دا رکات اول صالح او دا طرق دا خیری غاده مجدا زخوی بند دا دا رکات اول صالح دا خیری اطول خیری دا ازوغا زخوی دا رو داری ابتی که نفت لزر تینززر تینززر اخی ویمان بلیش اینر لدا بندی بندکی دا باید دا اللہ سی سخت حالات سره راته مخته زفری الله سي ډیر مشکلات سره مخته چې جایداد نرنده جایداد دغه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترم چې ریاست د تقاوت ته لاړ شي نوې هغه دې بله میاشت ریشه بله میاشت ریشه بله میاشت په همدې کې یو کال یې تېر کړ. بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو؟ اختیار خو یې موږ نه دی. اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی. موږ خو هسې مزدوران استو. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزولانډو خبرونه ته د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ د غنی خیلو په بازار کې نن یوې چاودنې شاوخوا دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او د طالبانو د 15 عسکرو په شمول 28 نور کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکونکي په موټر باندې شوې ده. په کابل کې هم تیر ماښام یوې چاودنې دوه کسان وژلې. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ټویټر باندې لیکلي په یو کورلا موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې شوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل شوي دي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي دي. لنډ خبرونه مو واورېدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د احمد تکل په کوربتوب 25 دقیقې بحث مې راوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته
جګړه د ازادي راډیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحثم زه احمد تکل هرکلای کوم. د شنبه په ورځ یو وسلواله ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګردواره برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو لمخې دوه کسان ووژل شول او وطن نور ټپیان شول. د برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حمله کېدلې، خو د جمهوری نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راکښته شوی. د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي، عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له ښاغلي اندر نه زغورم او پوښتم چې اندر صاحب، تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټولو په حال کې دي، دا به څنګه کیږي؟
مننه کوم. سلامونه ښاغلي تکل صاحب تاسو ته، قدرمنې خور انار کلی ته چې اوس په هند کې له بده مرغه ماجره ده، او همداسې د تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومون نزیات زموږ هم دغه لکی ورونه اهل هنود ډیر وزور ورسول د دوی کورونه غسل دوی سره ډیر ظلم وسو دوی زموږ د باغ هغه ګلان چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري خدمت کړی او دوی ډیر ښه تجارت کوو د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل زموږ په د تجارت په طاقونو کې ریاست کړی ده تجارانو همدارې کابل په د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېره ښه ونډه درلوده له بده مرغه چې له دوی سره دغسې ناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بیرته تګ امکان ډیر کم وي نو دا دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړل هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلند ونه سو او دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستنه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجکول مړي به سوزول په غو کې مر سره بچان سوی ده د تاریخ په ودو کې په د 15 کلو کې زما په یاد دي زما خپل یو صنفي ګلچرن نومیده په کابل تخنیکوم کې څومره خبر خور څومره خراب نو دوی سره خراب نه کېدل نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر ترغه چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي دوی دغه قصدن او عمدن دغه توریستي عمل ترسره کوي کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لکه پاک روان مشکل استه خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی تاسو ګورئ د افغانستان د
پلان وبخي دا پلان چا که مشخص مراته وای است البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څراته وای است
مننه کوم د پاکستان واد د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې د لاسوهنه کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د هندورونو په اکټ باندې ښه نظر نه لري او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه په کول عملې پرې کړي دي پخوا په د دوی سفارت ته یې کوشش کوي چې عملې وکړي د دوی انجینران برمته نیول شوي وو دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي دا پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت ته
وکړي پاکستان په خپل یو لوی شمیر د اندوانو او سکانو لري ګوردواری شته درمسالونه دي خپل مراسم تر سره کوي یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته ولې په افغانستان کې نشته
تکل څه ډېر ښه خبرته اشاره وکړه پاکستان کې هر څه روا دي هر څه ست کلیسا هم شته تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه ست کفري قوانین هم چلیږي خو د افغانستان د خلکو د ټي ټي سياسي غي ساتنه دوی تل استفاده کړي ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو په منځ کې او نفاق رامنځته کوي چې کله چې په یو قوم باندې عمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي هم دا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي هغه نه سي ساتلی نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه ونیسي نو بنا دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ته لري قصدن امدنی کوي دی او پلان نه مخې کوي تر هغه هم دا دوی هیڅکله پاکستان هیڅکله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړی او خواه نه ده هیڅ افغاني حکومت نه غواړي د افغانستان له جغرافي د افغانستان له خلکو سره زړه ولو که هر څوک وقت راسی خلکو دا فکر کو چې طالبان که وقت راسی نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره کچی خو تاسو ګوري یوغی ته مهمه نه ده یوغی خپل دښمنی جاری ساتل دا زموږ حکومتونه چې یوغی ته چاپلوسی کوي دا هم دا اوس د طالبان حکومت چې یوغی ته چاپلوسی کوي بمبارتي په موږ کې هم دا اوس دی یوغی کوربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړی په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان توریستان دي د دوی دوی جوړوم. بل
مننه اندر صاحب. انارکلی هنریار زمونږ میلمنه هم اوس را سره وصل شو. میرمن هنریار تاسو ته د خبرونه ته خراغلاست وایم. موږ مخکې لندر صاحب سره په دې باب خبرې وکړې چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د وګړو شمیر تقریبا صفر ته رسیدونکی دی، مخصوصا اوس چې د هند حکومت دوی ته د ویزو د چټکولو پروسې د چټکولو خبر ورکړی. موږ پر دې هم خبرې وکړې ښاغلی اندړ، په دې نظر دی چې په دې کې د پاکستان د استخباراتو لاس په واضح ډول دی. موږ پر دې هم خبرې وکړې چې په افغانستان کې ولې نه یوازې اوس بلکې په تیرو 40-50 کلونو کې د اقلیتونو پر وړاندې، مخصوصا د هندوانو او سکانو پر وړاندې، د افغانانو زغم د نورو هیوادونو پرتله کم و، مخصوصا د پاکستان پرتله چې په پاکستان کې هم هلته یو لوی شمیر هندوان او سکان په سوله کې اوسیږي خپل مراسم ترسره کوي. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیکیلی تاسو ته، محترم اندل صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندل صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا په افغانستان کې هغه قومی یا مذهبی یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله. متاسفانه مونږ
تاسو همدغه شنبه ورځ ښایي په دغه شنبه باندې چې بریدو شو په همدې ورځ د هند
پلاوی کابل ته اعلان وکړ چې د هغوی راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر پدې شوم چې ولې مونږ باید د نورو هیوادونو د سیاستونو قرباني شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو، ولې کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي یو تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ دی، دا تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کی، او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم، متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده. او د کارت پروان په ګرودوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده، اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسله کسان ننوتي وو په دې ګرودوارا کې، مافیز وهلی وو، نه نه ځینې
شایان مات کری و امنیتی کمری چی پا گرودوارا که طول مات کری وی او زین اگا خالق چنن دی گرودواری و اغوی وحلی وی وحلی و اغی نورس تا طالبان تاهدو کچی مونگ استاس امنیت نیسو یعنی دی طالبانو پونم حقا کسان گرودواری تننووتی و او طالبان دا غرا دکلا چی مونگ نو دا غیر مسئول مسال افرادو او رس تا اغی نو تاهدو کچی مونگ استاس امنیت نیسو اغی نورس تا کلا چی دا مهاجمین دی گرودواری نن رازی او دلتا دوی اول خودوی محافظ چی به گرودواره که و اغا غیر نظامی محافظ یعنی اغا محافظو چی مونگا همیشه به گرودواره که لرو ننوزی حقا وحی اغا زخمی کیگی بیا دوی ننوزی دوی سر دیر بیستی بمونه و هر طرف تاسگور ولی دل اغا تصویرونه چی به گرودواره ساختمان دیر مالی زیان لیده لیده خو دی تلف دی ما جانی تلفات دی بخاطر کم و چه هغه وخت په گرودواره کې سوګ نه وکړه پیخه نیم ساعت ورسته کې ده شاید مونږ د 500 نه ډیر تلفات درلود خب ده بله
مېرمن هنری ارغوارم په دې هم خبرې وکړي په دلاند وخت کې چې لروي چې تاسو مخکې یادونه وکړه د چې کدای شي د طالبانو په خپل دننه د طالبانو په لیکو کې ځینې کسان وی چې د فکر کوي چې مثلا د القاعده غوندې یا د پکې د داعش په څیر عمل کوي او پاکستان تاسو په غو کې د لاس پلاس لرلو تورن ک یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي د ګوردوارې حمله د طالبانو له منځه چا کړې وي
د ګوردواره حمله ز فکر کوم د پاکستان مستقیم لاستا او تابن کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندنه دنه هم ځینی کړی وی مخکې د دینه چې 2000 کې ګوردواره باندې حادثه وشو تابن آماده سم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی او نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخل و هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وی یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخبیزي کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی
اما مېرمن هنریا د دې حملې مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی
بېشک چې دانش په داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ دا حمله کړې خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلي روابط سره نږدې کېږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي یعنی دا د سوال ځای دی ولی اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرېږم یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه یو زمونږ د سکان نه او نفر زخمی مو درلود دا ډېر حقیقت د ځینې تفسیری کړي چې شاید تلفات دي تلفات هم دومره وو خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځه وړلو باعث وشو
په دې باندې خبرې کوو وړاندې خبرې کوو مېرمن هنریار په دې باندې زه غواړم له اندر صاحب نه وپوښتم اندر صاحب مخکې مېرمن هنریار یو جالب مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر په همدومره تاریخ اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکوم ځای راځي او د دې مخه څنګه نیولای شي یعنی خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکه او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري
مننه کوم کومګه خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځک لاندې خار ده همداسې د بامیانو د بوتا بوت دلته په هغه وخت کې سرحدونه نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هم هندویزم ډېر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري نو دغه سکان ډېر اوږد تاریخ لري دا اوسینې نه دي نو اوس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول ځینو ته ډک دي دا هغه پاتې شونې دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کاله مخکې شاید نور جګړې سوي چې ځینې مجبور سوي لکه دا اوس چې دغه ځینې اکسټریمیست په نوم د داعش نور نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدلې او دغه ارجمره چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي دا اخیری نه دي موږ مخکې دی نه یهودان د لاسه ورکړل ټول نور هیڅ یو تنې پاتې چې هغه مستدی نو همداسې دا تاریخ ده دلته شاید افغانانو هم
دا دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان اعتبار ته د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودې د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډېر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې غیندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دله د وطن ورکیږي دله وطن د نوملس نه کمیږي نور حذف کیږي زه خپل باید و شرمېږم زه خپل ډېر خفایم زه د اول نړیوال توجه نکوم وروسته راځم په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډېر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکي چې هغه وساتي هغه ته ارزښت ورکړي هغه ته امکانات برابر کړي دا ژبه ورکه نشي دا خلک ورکه نشي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغه سي عمل د بیا منظمه پروژې ورته جوړیږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو اته جمهوریت کې تر هرګ پورې په خپل پرویز مشرف د دوی خاين ولسمشر اعلان وکړي چې موږ هلته استاد لرو نفر لرو خلک لرو موږ اجنټان لرو په هر کې درول او دا واقعیت د خواني مجاهدین او د اوس ځینې خلک د ټول دوی غړي تاسو ویل چې په اخر کې څنګه تیار ډکه ټول بوتل بیا موږ کړی اوس د طالبانو په ضد جنګي نو بنان موږ باید خپل افغانان باید خفه وشي ګو د ډیر ارزښت ورکړي چې باید دا برته راستانه شي د ورونو امنیت ونیسو د خپل ورونو د افغانان دي نو تاریخ وګدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم خو په دومره پیږم چې د بودا بوته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري دلته د اندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتور درلودل
ته ته مننه اوس خو مونږ لکه تاسو چې یادونه اندر سی یادونه وکړه خپل یهود هیوادوال للا سوار کړل او یوی چې پاتې واغه هم وتلی له افغانستانه او دا له تاریخي نظره له کلتوري نظره د یو هیواد لپاره د تنوع ډیره مهمه و او افغانستان د دغه تنوع درلوده په خو او تر اوسه پورې هم لري له قومي نظره مګر له مذهبي نظره یهودان له افغانستانه په بشپړ ډول وتل او هندوان هم او سکان هم له افغانستانه د وتلو په حال کې دي میرمن هنریار شیا بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حمله پیښې ودی د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوي د دوی د خوندي کولو لپاره
مننه متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیا باندې ډیر د پیښو شاهدان او رپورت چې بشری خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا 1350 شیعگان په افغانستان کې لاله خبر کړی دی واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسولیت د وګړو د امنیت نیولو یو طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې سوله د هیڅ مشکل نه ده یو خو موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا
سیمه کې یو حادثه وشو چې سلور تاسو وژل شو. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا مونږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چوپتیا چوپ ده. متاسفانه د پنځلسم د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري، او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ننوتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتی دي، شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هر ورځ د پیښې شاهدانم یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن چې یو ملت په دې کې دردیږي، ما ته سخت درد دا ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او سکان باید افغانستان نه ووزي، او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه، یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په لای ام زمون ګلان ټولېږي، یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هره ورځ دوی د هم د پیښې شاهدان دي. متاسفانه زمونږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه شل کالونو د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل یې وکړو، دوی درس وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي، لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شي، او نور نړیوال ټولنه، نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویلې چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی. کلان راته وایست د خبرونې پورسته یو درې څلور دقیقو کې یو پورسته یو شیبو کې یو نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی.
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانانو خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خواته یې ستونزې وې، ستونزې نه نه تېرېږو، ډېرې ستونزې مو هم درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه دي چې مثبت شی نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې مونږ مخ په محو کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده. او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو، افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري چپتر نه ده، دا کېدای شي
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد. نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخر کې هم همیشه می غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیاب شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي، په هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حل ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې مونږ قرباني ورک، په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورک، یواز زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پریدي. جګړه هیڅ د حل لار نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم، زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړو دوی نظام ته راشي. زما هدف هیڅ کله به دا نه وي. مننه.
ډیره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندر نه را اخلو. میرمن هنریار دی نړیوال ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی، څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم. بیا هم له اغلی هنریار نه تاسو ګوري، دی به په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دی به ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به په ژبه باندې به جنګونه کول. زه ویاړم په اغلی هنریار باندې چې اوس هم وکې دوی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ته ډېرې پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خوا ته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي، له سنګرونه راغلي دي. که څومره صداقت وښي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمه ته پیژندلو کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیف ته نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی هنریار ویلې دلته مقصر دي، دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې د دغه طالبانو په واک ته رسېدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا هم درلودلی دی.
وروستیو څو ثانیو کې مننه له تاسو نه د امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموک سره برخه واخیستله، تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.